آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
درانه و اوریدونکو ستړی مشی ځان او شباش نه نن د چهارشنبه ورځ د میزان د میاشتې 28 د اکتوبر له 12 سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو خپل مخامنۍ خبرونه پیلې. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
پاکستان نه نتایج شوي رپورټونه وایي چې چارواکو په بلوچستان کې درې طالب مشران نیولې دي. ولسمشر اشرف غنی د کابل تیر شپې قربانیانو د کورنۍ سره غم شریکه کړې ده. او د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو کمیسیون مشر وایي که چېرته ډونالډ ټرمپ د امریکا جمهور رئیس شي نو دا به ډېر د اندېښنې وړ خبر وي.
قدرمنو اوریدونکو د پوره خبرونو له اوریدو وروسته د نورو رپورټونو سربیره دا هم درته خبرو. جمهور رئیس اشرف غنی له افغانانو نه د یووالي غوښتنه کړې. طالبان د کندز له خاره وتلي او د امریکا د جمهوری ریاست انتخاباتو ته له یوې میاشتې کمه موده پاتې ده، خو دواړه نوماندان هدف ته د رسیدو لپاره څه کوي؟ دا به په رپورټ کې روښانه شي. دا او نور رپورټونه وروسته اورئ، خو درته مطیع الله عابد د دې ساعت پوره خبرونه وایي.
پاکستان نه تایید شوي رپورټونه وایي چې چارواکو په بلوچستان ایالت کې درې طالب مشران نیولي دي او نامعلوم ځایو ته یې وړي. پاکستاني رسنیو وایي په نیول شوو افغان طالبانو کې احمدالله متي چې د ملا منصور د مشرۍ په مهال د طالبانو د استخباراتو مشر هم شامل دی، دی په ملا نانی هم مشهور دی. همداشان دویم نیول شوی کس سلیمان آغا نومیږي چې د دایکونډي لپاره د طالبانو نیول شوی والي و. دریم کس بیا ملا ثانی دی چې د ملا سمت په نوم هم مشهور دی. د طالبانو تر ټولو لوړ پوړي مطبوعاتي چارواکي ملا امیر خان متقی په اړه هم ویل شوي دي چې څه مودې راهیسې ورک دی او یې ځان پټ کړی دی. د بلخ ولایت چارواکي وایي چې د بلخ ولسوالۍ د خواجه غولک په ګواهي سیمه کې د عاشورا د مراسمو په ویر کوونکو د سړک د غاړې ماین چاودېدلی. د بلخ د والي ویان منیر احمد فرهاد امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې په چاودنه کې لږ تر لږه 14 تنه وژل شوي دي او 26 نور ژوبل شوي. ښاغلي فرهاد وویل چې د بم دغه حمله ریموټ کنټرول وه. که څه هم د بلخ چارواکي طالبان تورنوي چې دا چاودنه کړې، خو هغوی تر اوسه څه نه دي ویلي. دغې چاودنې مخکې په کابل کې هم د عاشورا په ویر کوونکو برید وشو چې د ریوټر خبري اجنس د خبر له مخې پکې 13 تنه وژل شوي او 50 نور ژوبل شوي. د داعش ډلې دغه برید د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. د افغانستان ولسمشر ښاغلي اشرف غني د کابل د تیر شپې د قربانیانو کورنیو سره غمشریکه کړې ده. افغان ولسمشر اشرف غني د عاشورا په مناسبت غونډه کې د افغان ځواکونو له قربانۍ یادونه وکړه او د کابل تیر شپې د برید د قربانیانو کورنۍ سره هم غمشریکي وکړه. ښاغلي غني وویل چې د نړیوال ټولنې په ملاتړ به افغانستان کې روښانه راتلونکی اوسي او د خلکو نه یې وغوښتل چې د دا قسم د حملو په مقابل کې یو موټی اوسي.
این شرایط حساس که دشمنان با حیله‌های گوناگون در کمین ملت
په دغه حساس و شرایطو کې چې دشمنان په مختلفو میکرونو سره د افغانستان مسلمان ملت ته په کمین کې ناز دي، په کار ده چې ټول ولس په یو غږ د دغه جنایتکارانو په وړاندې خپل غږ پورته کړي. او له سنی او شیعه عالمانو، سیاسي اقشارو او پوهانو څخه غواړم چې د پوهاوي ورکونې او د خلکو ترمنځ د یووالي د ساتنې په برخه کې خپل رسالت عملي کړي.
په دې اړه به د خبرونو وروسته د ممتاز بهیر رپورټ په تفصیل سره واورئ. طالبان د کندوز د ښار نه په شا شوي دي. کندوز کې د نهه ورځو جګړو وروسته نن چې له دغه ښار طالبان وتلي، د ښار ډېرې برخې په جګړه کې په کنډوالو بدل شوي. تېر ماښام د کندوز د ښار ختیځه سیمه چلا مزار کې د افغان ځواکونو او وسلوالو تر منځ سخته جګړه روانه وه. د جګړې تقریبا یو ساعت دوام وکړو. د ایم ایس ایف د هغه روغتون په دروازه چې تیر دل د کندوز د سقوط په وخت د قاطع ملاتړ د قوه لخوا بمال شوو په انګلیسي لیکل شوي دي چې مجاهدینو مخه څوک نشي نیولی، موږ بیرته راځو او د ځانمرګو انتظار کوئ. بلخوا د روزګان د مرکز ترینکوټ په 45 کیلومترۍ کې د کرنا په سیمه کې د نظم عامه کنډک له شپېتو ډېر ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره یوځای شوي دي. د دغه ولایت د والی ویان دوست محمد نائب ازادۍ راډیو ته وویل چې وسله والو طالبانو تېر شپه په اروزګان کې د نظم عامه کنډک په سرتیرو حمله کړې چې 50 سرتیري وشل شوي او تر شپېتو ډېر پکې د طالبانو سره یو ځای شوي دي. د کیتولک عیسایانو مشر پام فرانسیس په سوریه کې د سمدستي اوربند کولو غږ کړی دی. د ویټیکان په ښار کې د اونیزې وینا په وخت پام فرانسیس ویلي دي چې سوریه کې د هغو ځایونو کې چې بمبار احتمال پکې زیات دی اوربند وشي او د ملکي کسانو په تیره د ماشومانو د وتلو دپاره دې لاره خلاصه کړي. او دلته په امریکا کې د جمهور ریاست د انتخاباتو کېدو ته یوې میاشت نه هم کم وخت پاتې دی. راتلونکي انتخابات به د نومبر په 8 نیټه ترسره شي. دا وخت د جمهور ریاست د دوړ انتخاباتو کاندیدان ښاغلی ډونلډ ټرمپ او میرمن کلینټن په مختلفو ایالتونو کې کمپاین کوي. په دې اړه د آشنا تلویزیون رپورټ تاسو ته اورو.
ډونلډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ د ټکساس د ایالت په سان انټونیو کې د خپلو انتخاباتي مبارزو لپاره مالی مرستې کولولې. هغه لوړه وکړله چې که څه هم د جمهوري ګوند یو شمېر مشرانو د هغه له ملاتړ نه لاس واخست، خو دی به خپلې مبارزې ته دوام ورکړي.
د نومبر په 8 بعد د واشنگټن ډي سي غرور د امریکا د صادقو او صالح رای ورکوونکو د رایو د فیصلې سره مخامخ شي.
که څه هم د ډونالډ ټرمپ پلویان هغه ته ډیر وفادار دي، خو د تېرې جمعې ټیپ په مستقل رای ورکونکو کې هغه ته زیان رسولی شي. ډونالډ ټرمپ په دغه ټایپ کې وایي چې غواړي لیوی میړو خې میرمن سره جنسی اړیکې ولري. ډونالډ ټرمپ پرون د ځان په اړه د ناوړه تبلیغاتو پړه پر رسنیو ور واچوله. هغه زیاته کړله چې نیویارک ټایمز د په اړه لیکلی وو چې د ښځو په تړاو شهوانی خبرې کړې دي. که څه هم هغه ښځو وویل چې ما دا کار نه دی کړی، خو نیویارک ټایمز خپله خبره بیرته وانخستله.
د دې خبر تفصیل به د خبر نه پس په رپورت کې واوري. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د ادارې مشر ویلي دي کچیر د امریکا د جمهوریت ریاست لپاره د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ د هیواد ولسمشر غوره شي، نو دا به د نړیوال ټولنې لپاره د تشویش وړ خبر اوسي. د دې ادارې مشر زید ریاض الحسن ویلي دي چې د ښاغلي ټرمپ هغه ویناوې او څرګندونې چې د ځینو مخصوصو ټولنو په اړه کړې دي هغه لپاره ډېرې بدونکې دي. او د ترکی او عراق ترمن نن د چهارشنبه په ورځ اختلاف نور هم په دې زیات شو چې عراق صدر اعظم د ترکی هغه رد کړ چې وایي ځواکونه باید په هغه عملیاتو کې شامل وسی چې د یغیان په واقع کې د موصل د خار نیول لپاره پیلېږي. او په پاریس کې د 13 نومبر د میاشتې د بریدونو د یوازینی ژوندي پاتې مظنون مدافع وکیلانو ویلي دي چې نور د صلاح عبدالسلام څخه دفاع نه کوي. مدافع وکیلانو د دې کار دلیل د عبدالسلام چوپ پاتې کېدل ښودلی دي. داو د دې سات خبر
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. دا هم د روانه خبرونه لمړی رپورت. په کابل او بلخ ولایتونو کې د شیعهګانو په مراسمو د بریدونو نه وروسته جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خلکو ترمنځ د یووالي غوښتنه کړې ده. په کابل کې د سخی په زیارت برید چې د رویټرز خبری آژانس د راپور په اساس 13 تنه پکې وژل شوي د اسلامي دولت یا داعش ډلې ویلي دي چې دوی کړي. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر پر لیږلي رپورت کې اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان دښمنان پر مذهبي غونډو باندې د بریدونو په ترسره کولو هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ ملي یووالی له منځه یوسي او په دغه هیواد کې د مذهبونو ترمنځ بیلوالی راولي. ولسمشر غنی نن په کابل کې د محرم الحرام میاشتې د 10 نیټې په مناسبت یوې غونډه کې د کابل ښار په سخی زیارت کې د عاشورا د مراسمو پر ماتم کوونکو د تیر شپې برید ته په اشاره وویل هغه کسان چې مذهبي غونډې او مراسم په نخښه کوي د اسلام پر اصولو باور نه لري او ورته پابند نه دي. تیر شپه په سخی زیارت کې د عاشورا د مراسمو پر ماتم کوونکو برید کې لږ تر لږه 14 تنه وژل شول او 55 نور ټپیان شول. ښاغلی غنی د دغه برید عاملین د افغانانو د یووالي ښکاره دښمنانو بلل او ویل په دغو حساسو شرایطو کې چې دښمنان په مختلفو مکرونو سره د افغانستان مسلمان ملت ته په کمین کې ناز دي، په کار ده چې ټول ولس په یو غږ د دغو جنایتکارانو په وړاندې خپل غږ پورته کړي او له سنی او شیعه عالمانو، سیاسي اقشارو او پوهانو څخه غواړم چې د پوهاوی ورکونې او د خلکو ترمنځ د یووالي د ساتنې په برخه کې خپل رسالت عملي کړي. د ولسمشر غنی پر وینا په اوس وخت کې چې افغانستان په خپلو پښو د ودرېدو په حال کې دی، د دغه هیواد دښمنان هڅه کوي چې د قومي او مذهبي نفاق د خپرولو له لارې د افغانانو د پرمختګ مخه ونیسي. لا تر اوسه د دغه برید مسؤلیت کوم چا یا ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د طالبانو ډلې ویلي چې دا برید هغوی پورې اړه نه لري او ورباندې خواشي نه دي. د پخواني ولسمشر مرستیال کریم خلیلي په ځینو اسلامي هیوادونو کې د سنی او شیعه مذهبو ترمنځ جګړو او بې اتفاقیو ته په اشاره وویل، د مذهبي تاوتریخوالي له امله دغو هیوادونو د سر او مال درانه زیانونه ګاللي او زیاته کړه چې په افغانستان کې د ټولو مذهبونو لارویان په ورورولۍ کې ژوند کوي او په کار ده چې دا ورورولۍ ټینګه وساتل شي.
این همدلی را در هیچ جای دنیا شما پیدا نمیتونید.
هغه ویل دا د زړونو نږدېوالی تاسې د دنیا په یو ځای کې هم موندلی نه شئ او باید په قدر یې پوه شو او ترې ساتنه وکړو. له همدې امله کله چې ما له عالمانو سره لومړۍ غونډه درلوده، هغوی ته مې یادونه وکړه چې موږ باید داسې شعار، حرکت یا ویناوې ترسره نه کړو چې د افغانستان د خلکو دغه وحدت ته زیان ورسوي. دا کارونه د دښمن ژرندې ته د اوبو سمولو په معنا دي او د افغانستان د خلکو په ګټه نه دي. دا سنی او شیعه مذهبو ترمنځ جګړې چې په یو شمیر اسلامي هیوادونو کې دوام لري، دغو هیوادونو ته درانه زیانونه اړولې دي، خو په افغانستان کې د مذهبونو ترمنځ جګړه مخینه نه لري. د سیاسي چارو کارپوهان هم په دې باور دي چې ځینې کړۍ په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې د مذهبونو ترمنځ د جګړو اور بل کړي. د پوهنتون استاد فاروق بشر امریکا غږ ته وویل، افغان حکومت باید هغو کسانو ته چې نفاق خپروي او مذهبي تاوتریخوالي ته لمن وهي سخته سزا ورکړي او پر وړاندې توند غبرګون وښيي.
دغه موضوع باید جدی ونیول شي او هر هغه چا چې دغسې اعمالو ته لاس پورې کوي هغو ته باید قانوني جزاګانې ورکړل شي. اما متاسفانه دلته یو مشکل موږ او تاسو لرو چې زموږ دولت تر اوسه لا نه دی موفق شوی چې واقعا هر هغه چا چې دلته لاسونه په وینو لړلي دي هغوی تر محاکمه او مجازات کشتنی.
عاشورا د عراق په کربلا کې د اسلام د پیغمبر د المسیح امام حسین او د هغه د دوه ویاو یارانو د شهادت ورځ ده چې د محرم الحرام میاشتې په لسمه نیټه د مسلمانانو لخوا لمانځل کیږي. دا ورځ چې په افغانستان کې عامه رخصتي وي، نن په کابل کې د کلکو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې ولمانځل شوه. د کابل ښار مرکزی برخو ته ټولې غزیدل لارې د امنیتي ځواکونو لخوا تړل شوې وي او د دغه ښار په سړکونو او واټونو کې د تیرو ورځو په شان د خلکو زیات تګ راتګ نه تر سترګو کېده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 FM 3.15.
طالبان د کندز له ښار نه وتلي او په ښار کې ژوند عادي حالت ته په وراوختو دی. د ښار په لارو کوڅو کې خلک خپل دوکانونه پرانیزي، خو لا هم د خلکو سره د امنیت په برخه کې اندېښنې شته دی. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ګل رحیم نازمن په رپورټ کې اورو.
تیر ماښام د قندوز د ښار ختیځه سیمه چله مزار کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه وه. دغه جګړې تقریبا یو ساعت دوام وکړ، خو د تیارې په زیاتېدو سره ډزې کرار شوې. سهار مهال وسلوال طالبان د ښار له ټولو هغو سیمو څخه چې دوی پکې سنگرونه نیولي وو په شا شوي دي. طالبانو په سیمه کې خلکو ته ویلي چې په خپله خوښه د قندوز له ښاره ووځي. د ایم ایس ایف د هغه روغتون پر دروازه چې تیر ځل د قندوز د سقوط پر وخت د قاطع ملاتړ د قواو لخوا بمبار شوی و، په انګلیسي تورو لیکل شوي چې دوی به بیا قندوز ته راوګرځي. د ښار په بیلابیلو برخو کې سوځیدلي دوکانونه ړنګ شوي دي او مالکان یې ایرې او سوي توکي انتقالوي. د ښار په هره ونه او د برېښنا په هره پایه باندې مرمۍ لګېدلي دي. د برېښنا مزي شکېدلي او ځای ځای افغان سرتیري د سوځیدلو مرمۍ ضد وسایطو د سکلیټونو په انتقال بوخت دي. د سیمې اوسیدونکي په قندوز کې د حالاتو په اړه داسې وایي:
نن دکان نه خلاص دي او 100% خلاص دي، بندرو کې هم خلاص دي، دغه کې هم خلاص دي. دکان نه ټول کاروبار نه خو ځامن شوی دی، ډېر ځامن شوی دی. یخی ملت در بدر شه دی، کار بخي خراب دی. ملت اوس یو پنده ورځ شپه ورځ ډوډۍ نه ورځ ډوډۍ خورلې، بازار ټول بند. قلم څلور میاشتې باید اصلي حالت ته بیرته خل روزي، چې خل بیرته دغه شي خل کار مار جوړ شي. ابل لفی غوندې څلور میاشتې پنځه میاشتې پال راغله، بیا دا لسه بیا راغله، در بدر شو خلک.
منګه تر پرونو پورې همدل ته پرونی منګه وباسلو دلته دا منګه هم ساده ډیر غریب سړی دی دلته اوسېږي اول دوکانونو ورواښت دوکانونو لاندې کورو او کور هم ټولو سوځېدلو اوس چې منګ رالو هېڅ شی پکې نه دی پاتې هسې شان چوه ټولې سوځېدلې شاوخوا دوکانونه ټول سوځېدلي دي په دې کې دې ډېر تخریبات شو دی شاوخوا کې همسایګانو کورونه وسوځېدل دوکانونه یې وسوځېدل دا اوس پیلان منګه چې ورته رالو چې ګورو هېڅ شی پکې نه دی پاتې
په جګړه کې دولتي ودانیو ته زیان نه دی اوښتې خو د عامو خلکو کورونه هم د مرمیو د لګېدو له امله سوځېدلي دي په ځینو سیمو کې عام خلک هم لګېدلي چې یو شمېر یې لا هم په روغتون کې بستر دي د قندوز د ښار په کوڅو او لویو لارو کې د ونو خاخونه لاندې پراته لیدل کېږي د ودانیو ښیښې ماتې دي او دروازې غلبېل شوي دي د قندوز د ښار یو تن اوسیدونکی چې د دوکان چت یې سوځېدلی خو په دوکان کې موجود توکو ته یې زیان نه دی اوښتی وایي چې د دوی د ګاونډي دوکان ټول ایرې شوی دی
ټوله زندګي در بدر شی سي واید کتابچې پیسې ټول د لیب کې لاړو در بدر خلک ختم شو کې درې شپې هم دلې تېر کړې بل دوکان شاتم سوځېدلی در بمونه ټول سوری دي شی مقصد پاته نه دی دلته خلکو سرمایه ټول و دلې لاړه ختمه سوله د چا سره شی نه بیا دا کاروبار دی اجي تر اجي دا جوړی دا دوه میاست کې مشکل رسیدا سر ته سره ورسه یا هم ډیره مشکل خبره سره ورسه یار خلک سرمایه گزاري نه کوي کدا الله تول دي سو سرمایه گزاري نه کوي خلک راځي د الله تمن سره زړی چا شکی جن ټول سره للی دي هر ځای لاړلو ډیر ته راتګ نسته چا ستل ته زړه شکی یا چې چا سرمایه ولا باندې لاړ خلک لا باندې لاړ بیا راتګ چا نسته دل تر راځي مشکل لري زړه کوشش
د قندوز د خار اوزا شیبه په شیبه مخ پر عادی کې دوده او خلک د ژوند د پیلولو لپاره هڅه کوي چا په کراچیو باندې تازه میوه د سرک پر غاړه یخه او څوک د خار لمنځه کابل ته د سورلیو د وړلو چغي وهي هغه خلک چې په کورونو کې بند پاتې وو اوس بازار ته راوتل دي دغه خلک په کورونو کې د لس ورځو بندي پاتې کېدو نه وروسته د ازادۍ احساس کوي ګلریم نیازمن امریکا غاښنا رادیو
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15
د لوګر اوسیدونکو په حکومتي ځواکونو انتقاد کړی چې د عملیات په محل د ملکیانو د ژوند خوندیتوب په پام کې نه دی نیولې دوی وروسته له هغه نه دا انتقاد وکړ چې تیره شپه او نن سهار د امنیتي ځواکونو په ډزو سره دوی ښځې ووژل شوې او اته نور ټپیان شول ابراهیم رحیمی پاکله رپورټ را لګلې
په دغو عملیاتو کې چې تیره شپه د مرکز پل عالم دشتی خاکی سیمه کې له کابل څخه راغلو ځانګړو ځواکونو تر سره کړی دی یوه کور یوه میرمن ځای پر ځای وژل شوې او بلې تر ټپي کېدو وروسته په روغتون کې ساور کړې ده د لوګر دی ولی وین سلیم خان صالح امریکا غږتول چې د عملیاتو د هدف په حق له دوی سره کوم معلومات نه دي شریک شوي او نه هم په دې پیښه کې د وسلوالو کسانو د نیونې او یا مرګ ژوبلې په اړه کوم راپور لري د دشتې خاکي سیمې یو شمېر اوسیدونکو چې د وژل شوې میرمنې جنازه یې د اعتراض په توګه د کابل ګردیز عمومي لارې ته راایستلې وه له حکومت څخه یې د دغې پیښې عاملینو ته د سزا غوښتنه کوله د لوګر د ولایتي شورا مرسیال محمد قسیم خوشیوال چې د یادې پیښې د څرنګوالي په اړه یې له امریکا غږ سره خبرې کولې حکومت ملامت کړ چې د عملیاتو پر مهال د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه نه لري
دغه ټول هستی لامل نه هماهنګي او نه همغږي دغه هغه عملیاتونو په حساب چې د کابل څخه شروع کیږي او کور کلو ته رسیږي بل اخره د لوګر مثلا ولایت د پجریان کې نه وي قومندانۍ د پجریان کې نه وي او ریاست امنیت د پجریان کې نه وي نو هر کله دغه څه یو نه وړه پیښه رامنځته کیږي چې ډېر خوشنونکي
دغه راز حکومتي سرچینې وایي چې د یادې پیښې په غبرګون کې د لاریون پر مهال له امنیتي ځواکونو سره د اخوډه په نتیجه کې د ملي امنیت سرتیرو پر مظاهره جانو ډزې کړي چې له کبله یې لږ تر لږه اته کسان ټپیان شوي هم دي دغه راز مظاهره جانو د کابل ګردیز لاره چې د پکتیکا او خوست موټر پرې تګ راتګ لري د څو ساعتونو لپاره تړلې هم وه
دغه له کبله د نن سهار استنګیري او خلکو ټول تظاهرات وکړه چې د کابل ګردیز لارې وتړل کله چې دوی لاره وتړل او دوی ډېر په غوسه وو بیا بله پیښه یعنې هغه څه پیښه چې نه باد شوی وای وشو چې تقریبا اووه اته کسان نور هم پکې زخمیان شوي دي
په همدې حال کې د لوګر ولی محمد حلیم فدایي چې پل عالم کې د امنیتي منصبینو یوې غونډې ته خبرې کولې د یادو دواړو پیښو د څېړنې خبر ورکړی او همدارنګه د عاملینو د نیولو ژمنه یې کړې د ملکیانو پر وړاندې تشدد د غورستې دوی پیښې داسې مهال رامنځته کیږي چې یوناما یا د ملګرو ملتونو سیاسي نمایندګي وایي چې د حکومت پلوه وسله والو ځواکونو له لورې په دغه ولایت کې د ملکي تلفاتو کچه 20% راښکته شوې. والی حلیم فدایی وایي له یوناما مدني ټولنه او نظامي چارواکو سره پر یوه میکانیزم ګډ کار کوي چې پر بنسټ یې د هر ډول نظامي عملیاتو پر مهال د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه وشي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د جمهوری ریاست انتخاباتو ته له یوې میاشتې نه کمه موده پاتې ده. د جمهوری ریاست دواړه کاندیدان خپل وروستي هلې ځلې کوي چې د نومبر په 8 خپل وروستي هدف ته ورسیږي. هیلری کلینټن په نظر پوښتنو کې د تیرې یکشنبې له مناظرې وروسته تر ډونالډ ټرمپ مخکې شوې ده. نور تفصیل په رپورت کې اورو.
هیلری کلینټن پرون د فلوریدا په میامی کې د اقلیم د بدلون په اړه او سمندري طوفان ماتیونه پر راپیدا شو خرابیو خبرې وکړلې.
Right now په سمندر کې تودوخه په بي سبق ډول زیاته شوې ده. له همدې عمله موږ په دوړو کارولنګانو کې سخت باران او سیلابونه ولیدل. د جنوب غدیس په زیاترو برخو کې د سیندونو اوبه تر پخوا یو فټ زیاتې شوې دي.
هیلری کلینټن وویل چې دغه سیلابونو په فلوریدا کې جایدادونو ته نه ویازي 400 میلیارډ ډالر خساره وراړولې ده، بلکې د هیوادوالو روغتیا ته هم ګواخ ګڼل کیږي.
مسکیټوز هغه میاسي چې د زیکا په څیر ناروغي خپروي زیاتیږي. د نورو ناروغیو کچه پراخیږي. اوړي چې اوږد شي نو د سالانډي ناروغي په تیر د ماشومانو لپاره ډیره ناوړه بڼه غوړه کوي.
له هیلری کلینټن سره د جمهوری ریاست په خوانی مرستیال الګور چې د هوا د تودوخي او بدلونونو په اړه د نوبل جایزه ګټلې ده هم ملګری و. ډونالډ ټرمپ د سه شنبه په ورځ د ټکساس د ایالت په سان انټونیو کې د خپل انتخاباتي مبارزو لپاره مالی مرستې کولولې. هغه لوړه وکړه چې که څه هم د جمهوری ګوند یو شمیر مشرانو د هغه ملاتړ نه لاس واخست، خدای به خپل مبارزې ته دوام ورکړي.
د نومبر پاتمې بعد واشنگتن ډي سي غرور د امریکا د صادق او صالح رای ورکوونکو د رایو د فیصلې سره مخامخ شي.
که څه هم د ډونالډ ټرمپ پلویان هغه ته ډیر وفادار دي، خو د تیرې جمعې ټیپ په مستقل رای ورکونکو کې هغه ته زیان رسولی شي. ډونالډ ټرمپ په دغه ټایپ کې وایي چې غواړي له یوې میړوخې میرمن سره جنسي اړیکې ولري. ډونالډ ټرمپ پرون د ځان په اړه د ناوړه تبلیغاتو پړه پر رسنیو ور واچوله. هغه زیاته کړله چې نیویارک ټایمز د ده په اړه لیکلي وو چې د ښځو په تړاو شهواني خبرې کړي دي. که څه هم هغو ښځو وویل چې ما دا کار نه دی کړی، خو نیویارک ټایمز خپله خبره بیرته وانخیستله.
هغه څه چې په رسنیو کې روان دي د شرم خبره ده. دا د شرم خبره ده او همدا کار زموږ او ستاسو ټولو په حق کې. په ما باور ولرئ، دا له موږ او تاسو ټولو سره پیښیږي.
ډونالډ ټرمپ د جمعې د ورځې له ویډیو نه وروسته چې د ده انتخاباتي مبارزه یې لړزولې ده، یوه بله ویډیو خپره کړله او د ښځو په اړه یې د بې ځایه خبرو له امله بښنه غوښتې ده. ډونالډ ټرمپ په دغه ویډیوي پیغام کې وایي غواړي چې په ټولنه کې له بېوزلو امریکایانو سره مرسته وکړي او ژمنه کوي چې یو ښه سړی واوسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په پاریس کې د پروسه کال د نومبر د میاشتې د بریدونو د یوازیني ژوندي پاتې شوي تورن شخص صلاح الدین عبدالسلام مدافع وکیلانو ویلي دي چې نور له خپل ماکل نه دفاع نه کوي. مدافع وکیلانو د دې کار دلیل د عبدالسلام چوپ پاتې کېدل ښودلي دي. د پاریس په بریدونو کې چې د ښار په بیلابیلو سیمو کې ترسره شوي وو، 130 کسان ووژل شول. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
او 20 کلن صلاح عبدالسلام په پاریس کې د تیر نومبر میاشتې د بریدونو په تړاو اته میاشتې وړاندې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې ونیول شو او فرانسې ته ولېږل شو. عبدالسلام په فرانسه کې د زندان د خراب وضعیت او په اتاق کې پر یوې 24 ساعته لګیدلې کمرې باندې اعتراض کړی او له چا سره خبرې نه کوي. د عبدالسلام مدافع وکیلان فرانک برټن او سوین ماری وایي چې د زندان وضعیت د دوی د موکل پر رواني حالت منفی اغیزه کړې ده او زیاته کړې ده چې د عبدالسلام د چوپتیا په وجه دوی نور نشي کولای چې د هغه دفاع وکړي.
موږ دواړو پریکړه وکړه چې د عبدالسلام له وکالت څخه لاس واخلو. موږ د هغه د دفاع د حق مخالف نه یو، بلکې موږ نوره دفاع نه کوو. موږ پوهیږو او عبدالسلام قناعت راکړی چې خبرې نه کوي او چوپ دی. ما له پیل څخه ویلي وو که چیرې موکل خبرې ونه کړي موږ یې وکالت نه
کوو.
صلاح عبدالسلام چوپ شوی دی، خو واقعی قربانیان د پاریس د بریدونو قربانیان دي او هغوی حق لري چې په واقعیت پوه سي او دا حق لري چې په هغه مبهم حالت کې څه پېښ شوي وو.
د ښاغلي برټن په وینا عبدالسلام په پیل کې غوښتل چې خبرې وکړي او د چارواکو څخه یې غوښتي دي چې د عبدالسلام پر وړاندې په خپل دریځ کې نرمښت راولي.
چې ستاسې هر حرکت څلرویشت ساعته او حتی د شپې لخوا هم څارل کیږي نو سړی لیونی کیږي او دا د سیاسي پریکړې نتیجه ده، قضایي پریکړه نه وه.
د فرانسې چارواکي هیله مند دي چې عبدالسلام د اسلامي دولت یا داعش ډلې د پلانونو او د نورو هغو کسانو په اړه معلومات ورکړي چې ممکن په پاریس کې د نومبر میاشتې د 14 نیټې په بریدونو کې لاس درلود. د پاریس په بریدونو کې د عبدالسلام ونډه تر اوسه پورې واضح شوې نه ده. څارنوالانو ویلي وو چې عبدالسلام د انتحاري برید لپاره چمتو شوی و، خو له خپل پلان څخه لاس په سر شو او وتښتید. په دې بریدونو کې چې د کنسرت یو حال، قهوهخانې او د پاریس ملي سټیډیوم پکې په نښه شوي وو، 130 کسان ووژل شول.
د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. د پاکستان نه تایید شوي رپورټونه وایي چې چارواکو په بلوچستان ایالت کې درې طالب مشران نیولي دي او نامعلوم ځای ته یې وړي. پاکستاني رسنیو په نیول شوو افغان طالبانو کې احمد الله متی، همداشان د ملا ثانی او دریم د ملا سمت مشهور. بلخ ولایت کې چارواکي وایي د بلخ ولسوالۍ د خواجه غلک په کوهي سیمه کې د عاشورا د مراسمو په ویر کوونکو د سړک غاړې مین چاودنه شوې ده او د بلخ د والي ویان منیر احمد فرحات امریکا غږ ته ویلي دي چې په چاودنه کې لږ تر لږه 14 تنه وژل شوي دي او 43 نور ژوبل شوي دي. افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د عاشورا په مناسبت غونډه کې د افغان ځواکونو له قربانیو یادونه وکړه. د کابل تېرې شپې د برید د قربانیانو د کورنۍ سره غم شریکي وکړه. کندوز کې طالبان د ښار د مهمو ځایونو نه په شا شوي دي. کندوز کې د نهرو د جګړو وروسته نن چې له دغه ښار طالبان وتلي، د ښار ډېرې برخې په جګړه کې په کنډوالو بدلې شوي دي. د اروزګان د مرکز ترین کوټ په 45 کیلومترۍ کې د کرنا په سیمه کې د نظم عامه کنډک د شپېتو ډېر ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره یوځای شوي دي. د دغه ولایت د ولایت والي ویان دوست محمد نایب ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه په روزګان کې د نظمنامه کنډک په سرتیرو حمله کړې چې 45 سرتیري وژل شوي او تر شپېتو ډېر وسلوال طالبانو سره یوځای شوي دي. د کتولک عیسایانو مشر پاپ فرانسیس په سوریه کې د سمدستي اوربند کولو غږ کړی دی. د ویټیکان په ښار کې د اونیزو وینا په وخت پاپ فرانسیس ویلي دي چې سوریه کې د هغه ځایونو کې چې د بمبار احتمال پکې زیات دی اوربند شي او د ملکي کسانو چې زیاتره پکې ماشومان دي د وتلو لپاره دی لاره خلاصه شي. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د ادارې مشر ویلي دي که چیرې د امریکا د جمهوري ریاست لپاره د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ د هیواد ولسمشر غوره شي نو دا به د نړیوال ټولنې لپاره ډیره د تشویش خبره واوسي. د دې ادارې مشر زید ریاضل حسن ویلي دي چې د ښاغلي ټرمپ هغه ویناوې او څرګندونې چې د ځینو مخصوصو ټولنو په اړه یې کړې دي هغه ډېر زړه بدوونکي دي. د ترکیې او عراق ترمنځ نن د چهارشنبې پر ورځ اختلاف نور هم په دې زیات شو چې د عراق صدر اعظم د ترکیې هغه ادعا رد کړه چې وایي ځواکونه باید په هغو عملیاتو کې شامل اوسي چې د یغیانو په واک کې د مسل د ښار د نیولو لپاره پیلیږي. د شیعه وسلوالو مشر هادي الامیری د سه شنبې پر ورځ د عراق نه د ترکیې د ځواکونو وتلو غوښتنه کړې. امیری په بغداد کې خبرې کولې ویل چې عراقیان به ترکیې ځواکونو ته اجازه ورنکړي چې د عراق د ځمکني بشپړتیا نه سرغړونه وکړي.
قدر مناوریدونکو اوسنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. د دې تاریخ خبرونه پیلېږي.